سلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېڅلې آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه زیاته برخه د آزادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی خو یو راپور هم لرو. پر راپور نکور چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسی. د څلور اړخیز کمیټې غړي هیوادونه باید طالبان په وړاندې د عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا خبرې چا کړې دي په همدې خبرونه کې درته وایو. خو تر هغه مخکې خبري سرویس لرو. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپله یوه برمته سوې خیریه کارکوونکي عمومي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سختریزو وسلوالو دوه مشران یې د ښځو په کالیو کې نیولي دي. په ایران کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ وایي ډیپلوماتان هڅه کوي په افغانستان کې برمته سوې استرالیایي مرستندویه عمومي. کیری ویلسن د پنجشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وتښتول سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل تجربه کاره ډیپلوماتان سته چې له دغه ډول شرایطو سره مقابله کولی سي. په دې پاین حال کې ویل چې هغه البته ویلي دي چې د استرالیا د حکومت پالیسی ده چې د برمته سویو کسانو د خلاصون لپاره تښتونکو ته پیسې نه ورکوي. چارواکي وایي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. سمیع الدین رحین پرون ماپښین د هرات د پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا دوه هیئتونه ګمارل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. موږ هیله من یو په دغو هڅو او د هیواد د عدلي قضایي کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمیع الدین رحین له یو کال راهیسې د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د سختریزو وسلوالو دوه مشران نیول سوي دي. د دغه وزارت په پرونی خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د تروریستانو دغه دوه مشران چې د ښځو جامع په تن وي او په یو کور کې پټ سوي وه د دوشنبه په ورځ نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه دوه کسان د مجید اخونزاده د تروریستي ډلې مربوط دي چې د بغلان ولایت په وروستیو ناامنیو کې لاس درلود. ویل سوي چې دغه کسان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست په هڅو نیول سوي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یو ګوند هم پکې اکثریت نه دی خپل کړی. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې 88 سیټونو ته غړي انتخابېږي. د دغو انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري میاشتې پر 26 وسول د ولسمشر حسن روحاني منځلارو متحدانو زیاتې رایې وګټلې خو اکثریت خپل نه کړ. ملګرو ملتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر نظره او 333 تنه وباله. تر مارچ میاشتې پورې دغه شمیر یوازې نظره او 160 و. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي تای بروک زیری هاون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د مرګ ژوبلې ارقام 10000 او 1900 ته رسېدلی دی چې په دې شمیر کې نظره او 333 تنه وژل سوي او 1000 او 300 نور ټپیان سوي دي. د ویل چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک ته نږدې وروستۍ پیښه وړ مبرز وسوه چې د توغندي په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 ملکیان ووژل سول او 8 نور ژوبل سول. زیری هاون وویل په وروستیو اونیو کې د جګړې شدت دومره زیات سوی چې د 2014 میلادي کال له اګست راهیسې ساری نه درلود. هغه وخت هم جګړې سختې سوي وې. د جنګ له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې اوربند مراعت کړي. عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیرې تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیوني شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 24 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه ټلویزیون لایسنس فسخ کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیرې ټلویزیون پرون دا رد کړ چې د مسلکي خبرونو یا پوشش له اصولو د سرغړونه کړې وي. دغه ټلویزیون وایي د عراق د حکومت دغه فیصله د حکومت د هغې ژمنې سره په ټکر کې ده چې د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره یې کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په ناټو تړون کې د غړیتوب په اړه د سویډن د هر ډول پریکړې درناوی کوي، خو مسکو به خپلو پولو ته نږدې د هر ډول پوځي خوځښت ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون له یوې سویډني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، که سویډن په ناټو کې د شاملېدو فیصله کړي نو موږ باید داسې فکر ونه کړو چې ګواکې پر روسیې د برید فیصله کړې ده. نوموړي ویلي، که څه هم سویډن پر روسیې د اروپا له بندیزونو ملاتړ کوي، خو روسیا متقابله پرونکي ګامونه وانخلي. او شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او ورانکاري په تور په شاقه پلسکلن شاقه بند محکوم کړ. کینګ دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې چې کله دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو، وویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره یې همکاري کوله. تاسې له ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د راپور کې اوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسي، د څلور اخیزې کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابل له خنړې حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامی عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده، پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کېږي. د ویلي
مون باید لمړی هغوی د خبرو میز ته کینو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسولیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې، هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
خو ښاغلی حکمت خلیل کرزي ټایمز آف انډیا ته ویلي چې د همکاریو په څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای سي، خو که موږ طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. ښاغلی کرزي د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنگټن ته تللی وو، او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي، هغوی په پاکستان کې روغتیايي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي، او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستان غواړي چې دغه تاسیسات لمنځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو په سپړلو بوخت دي. د نهرین ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان هم درانه کارونه کوي، خو په کابل کې چارواکي وایي چې د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو هیات لیږلی دی. 15 کلن خان محمد د بې وزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانونو کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم. سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته، که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالي نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سنبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې دریم نمبر سمڅه یا صف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 مترو پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکه لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې له مخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له 18 څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانون کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات و، خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په قانون کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوری مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. که چیرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډېر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حساب آرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام، قیمتي ګل می ده پنجه شیرو ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه بانډار، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب ښار کې د زری کړکی اکاډمي لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکی اکاډمي مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او وی ویل چې د زری کړکی اکاډمي له 50 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمي د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي، او سکالی هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمي نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمي سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار دی. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2,000,000 افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ.
Thank you.
په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترنا بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداری ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر د یو شعر وروستی سندرې سمبول دی. د دغه شعر بل سمبول پړانګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمې او شعر له امله د اوسلو ښار د پړانګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د وروستۍ سندره شعر په 1800 میلادي کال کې ویلی دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکرې بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې 28مه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکې اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکې اکاډمي له تیرو 50 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې 28مه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 50 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکی اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او ترڅنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحې وړاندې او تر ننه پاللې د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکې جایزه 15 کاله مخکې پیل شوې ده او دای 15 موار دی چې موږ دا جایزه ورکړه. هر کال 4-5 یا 6 کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه 6 کسو ته ورکړه چې درې په دری کې دی او درې په پښتو کې. په دری کې مصطفی هزاره یو ډیر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې د پولیس سرخ په نامه. یاسین نگا هم د شعر مجموعه خبره کړې ده او ادهم کاوا هم یو د شعر ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعر ټولګه خبره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم. او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډیر ښکلی کتاب خپور کړی دی او سید شاه سود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسانو په پښتو کې جایزه ورکړه. د جایزو ورکړه باید بنسټیز کو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکی ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي د جایزې هغه تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډیره حده مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او په راتلونکو کې فکر کوم چې که وکړی شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې د هغوی یو شمېر مخاور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که مونږ ته مننه وکړو دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نږدې و کالو نما په دې موضوعاتو باندې کار کوو، یعنی هغه پښتنې هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغې دپاره د جواب موندلو او د یو ځواب د پیدا کولو دپاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعې، د فکر، د تجربې د کارنه په نتیجه کې ځنه خبرې ما تر لاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. من ټول عمر اوریدلی دی چې شاعر د ټولنې سترګ ده. دا خبره مونږ بیخي د پامه غورځولې چې شاعر خپله څه شی دی، هنرمند خپله څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپله د یو لیکوال د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې د یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري. دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور دي. ټول 133 صفحې ده، تقریبا شپاړه صفحو شاکې عنوانونه دي په دې کې. د زری کړکی د جایزې پاړه باندې بيدو ایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دا کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبيب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګي سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به د وبولې وډک لوخي تیراو. په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. لږ وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي. خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څکول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري، او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبر ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي هره ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بې درېغه څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نانا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بیکاره سره د خپلو ملګرو سره د دې رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دي، د میوې څخه جوړیږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلونز کوي.
موږ دلته رستورانت دی، په دې رستورانت کې بس یو برخه موږ ساخه سده چې د میوې چلمان خلکو تور جوړو. د ورځې په جریان کې خود اتکنداری د ملمی نه، خو بیا هم د یو نیم سلو سره تقریبا در 200 نفر پورې ځان رسیږي. دا خلک خور د ورځې ګرد په کارو اخته او مزګری د دوی بیکاری ده. داس د مزګر د منځ څخه د ورسته بیا د ماشان تر ناوخته پورې بس د لیسبانه مجبور لا د چلمان څخه دی. یو چلم په یو
روختیا پالان وایي د کیلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په ترسره سوو څېړنو کې ثابته شوې چې د ډک کیلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړي پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي، د پوست څخه نیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر دې سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه ای تو که هیچ سیستم روغ نپریشتی دا ایچ حاغ تراغه تر دا عجی چلمو لا دیر خطرناک دی او کم نگی یعنی که سوکی وید دیت مجو پل پورتوائی چه اغا دا میوه او ساره دا اغا سرگ دیری مگر تنباکو هیچ وقت پل خاصیت دلاس نور کی اغون دا بد تاثیر کی لگه پا سیگریت کی چکی
دا محل په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکې په عامه کېلونځ کوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د کېلون پر سکولو بندیز نه دی لګولی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې کېلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدره ضد د مسکرات او د مخدراتو کو ضد قانون جوړ شوی دی. د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم پاکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دی کړی د مخدراتو کو کې شامل نه دي. دغه چلم چې دوی څکي دا مخدراتو کې نه دي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږ دي چې په دې کې د نارینه وو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره سوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشه یي موادو روږ دي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې ورستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورعلي یوسف خان زدران راکوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لومړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه. 2 کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په 13 کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې 40 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 سال از پشت سرای عبدالرحمن خان تا به اینجا مامی کسب کار میکنه.
زه له 40 کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوه. ټول به و 8 کسه وو. د داود خان وخت و موږ په ار کې کار کاوه. هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، د زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالین او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل. ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډیره وده کړې او په وروستیو 10 کلونو کې ډیر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایی مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په څیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالین، چینایی او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایی او د نورو وطنونو تقریبا 10 ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرگ مرسل، چهربرگ مرسل. د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي تر افغانی ګلانو خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانۍ تر 200,000 افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندي ګل خیمت دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 500 تر 1,000 کلونو پورې کار کېږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانۍ تر 2,500 یې خرڅوو.
دوره زینو د بازار کار دی لسلو افغانۍ نیولې تر لزرو تر شل زرو کله تر پنځو زرو هم سودا کوم
مگر منتو یک کاراز به مو الهول ما جای گلفروشی نداریم
خو یو خبر باید وکړم چې زموږ گلفروشان ثابت ځای نه لرو دولت مکنه را کوي دولت باید موږ ته ځمکه را کړي اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي پولیس د خروالی مامورین ټول مو ازغلوي له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکی چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو
زرین ګل لشهډو کلون رئیس د کابل په ښار کې ګلان ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي د دې خبرې به هم په دې اړه واورو
ولا ګل پروشي کومو پښتل پروشي کومو دغه کې لګیایم بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم اجور دی عمر پنګ دی دغه توتو ونې دی او شاتوت دی ګلان مرساله او تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم کان سرسبزي لپاره راوړو مونږ وایته دا مونږه کشور لک برحال وګرځي کی سرسبزه وساتسي
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي دی براته وایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي
وصاب گیلادون است گیلاس گل است پتونی شبوس هنتری فلاکس است
گیلادون گیلاس گل پتونی شبو هنتری فلاکس داسې ډیر ګلان لرم پلس ګونو ډوله چې تخم یې کرل کیږي دا ګلان د یخ مقاومت نه لري ژمی وچیږي کال ته به یې بیا کری معمولا د کپ میاشت کې کرل کیږي شل ورځې وروسته ګل کوي په دغو ګلانو کې شبو ګل زموږ خپل وطني ګل دی انتری وطني ګل دی نورې ډیرای خارجي ګلان دي کابل تنن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیلې سیمو څخه راوړل کیږي زموږ کاروبار هم ده دی موږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو د ورځې له دېرش څلوېښتو زرو افغانیو تر اتیا زرو افغانیو پورې کار کوم
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلفروش مرکه هم واورو
مهرباني نوم دې راته ووایه
اتق الله ما دا دی ګلان کاروبار کوم
څو کال کی چې ګل فروشی لری
ډیر وخت کیږي دولت یار لاس کال نام ډیر کیږي
دلته به څو رقم ګلان دی تا په ګلخانه کې
یو دې رقم به
وي دا نمونه تر ته وای څه په نوم دی
ځان تری شبو ګل نرګس د سکاولا روز دا پتونی دی چپاپار صدبرگ پتونی دی انتری دا ګل جریبان خارجی دا کاغذی دا پنجه شیر دا سرب خارجی دا وطنی سرب دا لابار دا آقا فراره او دی آقا دی آقا بیرون دی ناسیز آقا آقا دی مرجان دی دا شان دی زقوم دی
دا گلان دیر لکم دی روله
دیر منگ اخپل اپارم لرو شوکه نه روله دا دی شوکه گلان
پا دوکی چمره وطنی گلان دی چمره خارجی دی
وطنی ټول وطنی دی کم تم خارجی دی
دغه د موږ دی وطن ګلان هم خارج ته صادریږي
وو
کوم ګلان مو خلک ډیر ولي
ګلان د پاتنی مړي لکه دا یم نیم شاید د خپل کاغذیم دی دی جال توړي به خې کیږي دا سدا زقوم دا شال نو ګلګړي
ایت دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده
قیمتي هغه ده ګنګي پام قیمتي ګل مې ده پنځه شیرو ګنګي پام
څه دی
لازر دی هغه باید
او دا بل دی چې
پنځه شیر هغه اته زره ده دی هغه قیمت
او نور دا وطنی ګلان دی قیمته په څه
وطنی تراته سو وطنی ده
د ورځې څومره فروشات لري
فروشات تقریبا لازرامي شل دره پنځه زره
کوم موسم کې ډیر فروشات دي ګلان
موسم دا اول پسرلی کې موسم یې سودا نه کړی د سلاب نه دم
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم
خغل بارام که چیرې د پانوس د ټولنې په اړه معلومات راکړي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي
محترم تورمال صاحب اول اجازه راکړي چې خپل سلامونه او د خپل دوستانو سلامونه د پانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم پانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یا اوه کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې زمونږ دی دا د اروپا په سطحه باندې دی، او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري ډېر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسو لیکونکي دي، او هنرمندان دي موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي؟ په راتلونکي کې څه پام کې لرې؟
زمونږ فعالیتونه مونږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې، او زه خپله د پانوس ملګري سره راټولېږو، مشاعرې کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې دپاره، یا مثلا دا د مونږ کار دی. او په زمن کې مونږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې مونږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوار نیول شوې وه، او مونږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه مونږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کې شي راته معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د ما د کتاب مخکتنه وه، په کسیار سره لطف کړی و. ما یو مجموعه شعري لومړی ټولګه مې واده چاپ شوی و د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې مونږ چې پانوس ادبي بهیر کې مونږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه لومړۍ برخه چې وه مقالې وي، دویمه برخه مونږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ماشیرونو د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو ویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، د ما د خاپور ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه، د ما د پلار، او د ما د ترونو، د ما د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې برغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده، او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ. که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
دوار سترګو ترمنځ
چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچ نوړي، خیال زما یوړو سوچ نوړي. داس لوټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. مولا پکانو د هندار زړه، مولا پکانو د هندار زړه. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نو وای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا. ما درته جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. چا کړو پک جوړ د وسونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت عام پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
موسیقی
ښکلی طبیعت. د زن په ولوی مابات کې دی وابط کارتا و چې د مابات ونی بوټي و پلی د لونو بوټو وخو او ګلونو سره ډیره مینه درلوده. امدا وجبه چې د لوی مابات د باغونی کار دته سپارل شوی و. د لوی مابات څنګه ته یو وړکای مابات و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کاوه. یو ورځ چې لوی مابات ته خاص میلمانه را روان و، باغوان دی غوی د راتک په خاطر تر نور ورځو دیونو بوټو په خدمت کې ډیر غرق و، په ګل بوټو لاس وه، د بخملی و هو سرونه بیا تیکړل چې منظم شي، توی شوی و چې پانی جارو کړي. ټوله باغچه په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچه په سمبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ، پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو، خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته، باغچې ته یې راکوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې یې راتویې کړې. او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل، اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل، شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګل ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیرې څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل، شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګل ته لاړ، هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی، لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې وویل، زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل، قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای، دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه، نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
په روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تېره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
جانان رانه رہے ماتا جڑا بازی شاہ سعود بھائی ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، اس بتا تنسوک سو آئی چی مزا، وارو لوی نویری کی چر تنزی، وارو لوی نویری کی چر تنزی، دل تلوی تا وارو آئی چی مزا. دیر دو بیٹنگ لخوستا راگل شایر رحیم سکندر تا پڑیر ترنخت بلن ورکو چی دری سر تراشی او خطل غزل را بابروی.
مرستای غزل مناسی پریز بکیم پورتا کڑی و چی خدای تا گورا مرا گورا لورا باندی آوری گورا، زده را که نوم پا زورا لورا باندی آوری گورا، ما دی پخپل ذات قسمی زبا حوسی لکوم دا جگرخو بس کری نورا لورا باندی آوری گورا، ولی پا ما لوکوی چی دا زلب جلاو سم نمی در نکیگی و رورا لورا باندی آوری گورا، کلی چی پناشی لک تری خدای کسی کندری یاد کری ستا جدائی کرم بی سورا لورا باندی آوری گورا.
سکندر سب ندیر منو نکو د ډیوی دود را تزل پی زل پی کیگی، د ډیوی دود را تزل پی زل پی کیگی، لده غم پکالی کی ڈیوی مڑے کرم. اس ہم حکمل مسجد بلن ورکو چراش یو غزل را ورکو.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دے ستا وجود، بیا ہم فاصله لرو یو لری د دی با وجود، او چرتا چتیاری وی ترگمی وی او رنا نوی، چرتا چتیاری وی ترگمی وی او رنا نوی، حلتنو حتمی دا ضرورت دے دا رنا وجود، او جنگ دے ورور وجن دا وحشت دے پنڑائی کی خپور، جنگ دے ورور وجن دا وحشت دے پنڑائی کی خپور، خدایا ضرورت سو دا دارنگ دنیا وجود. او جنگ دے ورور وجن دا وحشت دے پنڑائی کی خپور، خدایا ضرورت سو دا دارنگ دنیا وجود، جون بوی که جون بو جون ببیا پا جون جون دے کرما، جون بوی که جون بو جون ببیا پا جون جون دے کرما، مرک تغاڑ ندیخی لا هم دا زما وجود. او تبیل تن تموایا چی چکوی اس خکوی، تبیل تن تموایا چی چکوی اس خکوی، تا خوشالی دلی چی شورک در نزما وجود، شور نشو خاموش آشا نشو چی مسکی نشو، سمانا چی پروتی با بیدیا که دا بیدیا وجود، او یا حکملا خدای تلاس دمینی پا نمران دیکڑا، یا حکملا خدای تلاس دمینی پا نمران دیکڑا، وایا ورته دواړه وایو پرمی را کړی دا وجود.
حکمل مسجدینه ډېر مننه کوو، په نسایم په مستۍ سندرې وایم، نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم، چې باغي نشم د خپل چم له سروده، چې باغي نشم د خپل چم له سروده، لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم. د مشاعرې په دې برخه کې له خوست راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه را واوروي.
یو غزل وایم چې ذکر نشته د یارۍ نارځي، چې ذکر نشته د یارۍ نارځي، زم دا محفل په بېخوبۍ نارځي، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس راته مخانده جینۍ نارځي. او ځینې کیسې وي په میلیون رضانې، ځینې کیسې په یوه روپۍ نارځي. او پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، نو هر یو سر خو په لونګۍ نارځي. او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، نو ته خدای په شاعرۍ نارځي. او په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، هر یو غزل په موسیقۍ نارځي. ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده، نو هر یو کس ته خو زارۍ نارځي. او چې نه جانان شته او نه جام درمانه، دا زندگی په زندگی نارځي.
قدرت درمانه ډېره مننه کوو، ښکلي غزلونه یې را واورول. پخوا وطن درته ورغاړي وطن، اوس چې باران شي ماته ته یادېږي، شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي. اسماعیل تسل. زما د ستړي ژوندانه سړی دی، جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی، تګی زړګی مې رانه هغه غواړي، څوک چې اوبه 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 سړی دی. او تسل زما د وجود وینه او سا، تسل مې سترګې او باڼه سړی دی.
سلامونه نیک هیله احترامات یو غزل ده ستا یاد زما لزړې سل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونسوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو اوس به راته هر ناروا بیخي روا وه خو شکر چې امی یمه شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم اوس جماعته غوړه حلوا نه راي دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکړو ټینګ تړون د محبت را سره وکړه راځه ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه غزل دی وایي پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دې شم مورې ته نیکې په د زندګۍ پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی خبر در سره نه کېږي اتشله دې زده دي بل چرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی ملنګ به دې د سیوري سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چیناره لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونه کړ خلک پردی مینې په صبر زړوله شفیق الله رنځور ته بلنه ورکړو چې راشي او غزل را واوروي
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بے غیرته دي دا یو سړی چې خلک وژني زمونږ په کلي کې بس دغه یوه تل پاتې دی او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ورغوي ستا نامه لیکم او لولمې په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکین مژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم تا خو به زما نوم ته ګنا ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي په دې باید خوږمنځ هغه راغواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې ناجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شاندوکه ده نور بھائی سات ملمنی د حما بشریت په زنجیرونو مې د خپل زړه لیونای تړلې او خالق ساده دی سرکش اشرف مخلوق لویری اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړل
اوس هم د لیکل او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ارغوستان عملی کوم ولول مې په دې بای داود ته پان ته بلنه ورکو
لومړی دې درنو په ولاړې بیا مې ونلې دې چې لاړې لاړې پسې لاړې بیا مې ونلې دې انور بیتنه نه دی راته دغه دې لاړې یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا که چېرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندګي په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زمون للا سبو سو شیو چکوی شو زمون للا سبو سو شیو چکوی شو چه زمانا پا گمانونو پسی لارا لارا او جرس غگیگی مخ کی خلق چالی دلی ندی جرس غگیگی مخ کی خلق چالی دلی ندی دا قافلا پچو نمونو پسی لارا لارا بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباري ده مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز رګېده ساز رګېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه لاړه تپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
پیار سوا رنائے روڑا لنگ پیار سوا رنائے روڑا ادم چماسو ہوائی روڑا لنگ پیار سوا رنائے روڑا ادم چماس ہوائی روڑا لنگ تیار